در مورد هر نوع خشونت و تحرکات مسلحانه بی تفاوت نباشد. پایان برنامه رادیو آزادی به پایان رسید. ساعت 10 صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه فروخ صاحب، قدر من اوریدون کو زما سلامونه هم بومنه. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دو اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په کندوز کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې دوه ملکی وګړي وژل شوي او دوه پولیس او دوه نوران وګړي ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوري په سالوي کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبان په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیت پاک سوی نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې وکنفرنس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوال طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په ننګرهار کې پیل شوي عملیات به ټول سیمو تر تصفیه پورې روان وي،
تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هغه د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې اوس مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي وي.
دولت وزیر ویل چې د دوه عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوال طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. په کندوز کې د سړکاړې مین دوه ملکی وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه عام وګړي ټپیان کړي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سیسرار حسیني ازادي راډیو ته وویل چې پیش نن سهار څخه باندې 8 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وسوه. پر همدې مهال د کندوز د مرکزي روغتون مشر ډاکټر صاد مختار وایي چې دوی ته د پیش له ځای د ملکی وګړو درې مړي او لس ټپیان ورول شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې په کاپیسا ولایت کې هم د سړکاړې مین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت ایوي امنیتي سرچینې نمنشو دلو پشارت ازادی راډیو تول چی پیش نن سهار په تګابل سوالی کې سویده. تر دا محال د دې دواړو پیشو مسلیت چا په غاړه نه دی اخستی. چارواکی وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شیر عرب د ناصرګندو کسانو په دزو کې وژل شوی او دوه ساتونکو ټپیان شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان شیر جان دورانی ازادي راډیو ټول چې پر قومندان شیر عرب 13 ورځې نه وخت په مزار شریف شار کې د موټر سیکل سوارو کسان لخوا دزې وسوي. هغه وویل چې حمله کوونکي تر حمله ورسته لپیشي لسیمه تشتیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوراوی په سیالوي کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویا مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پر چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله سکاټلند سره لوبه کوي. سکاټلند کرکټ ملي لوبډله هم په اول لوبډله د خپل کوربه ده. په دغه ځای د نیدرلند په وړاندې لوبډله د افغانستان بیا نیدرلند ته ماته ورکړې ده. نو ان شاء الله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري د یو څه پلان سره به ان شاء الله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبډله ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړې چې دغه مسابقې له هالند او متحده عربی اماراتو ګټلې دي. دغه جام د غوراوی په سیالوي کې 44 لوبډلې برخه اخلي. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شراوله د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني څلوېښت پله، یو یورو شپېته افغاني نوي پله، یو انګلیسي پوند دوه نوي افغاني څلوېښت پله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه نوي پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځه اوس پله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سو پنځه اتیا افغاني. بیا هم ښه راغلاست. د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې چې تر ټاکل شوی مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقې ته ورسیږي. ډیپلوماټان وای پرون شنبه په ویانا کې له دوه اړخیزو غونډو وروسته د موافقې په سلو کې اته نوی متن بشپړ شوی دی. د دې موافقې لپاره وروستی مهلت سبانه دوشنبه چې د جولای 12 د ټاکل شوی ده. سره له دې چې دواړو خواوو نن خبرو ته تیاری نیسي، راپورونه وایي چې دوی یا درې مهم مسلې له سوی ندی. په دوه مسلو کې وداده چې موافقه به د څومره وخت لپاره وي او د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د توغندیو او وسلو بندیز به کله لري کیږي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فایبوس پرون شنبه په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر خپل ټویټر باندې لیکلی و لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15 ورځې لپاره روانې دي او سبا د شنبه نهایي توافق ته د رسیدو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. د مذاکرو له وسنی پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران او لویدیس په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وایي د لزینو محصولانو سره په کتنه کې امریکا کې برجنه بللې ده. خامنه‌ای کڅه هم په وار وار د ایران له مرکچان خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په عین حال کې ولیدې چې پر لویدیس په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت په نوم وسلواله سختري زډلې په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجینې نالیدل سوي ویډیو خبره کړه. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې د ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړه د بیا رحمي نور شدت شول کیږي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د 2014 میلادي کال په دوبی کې د عراق تکرید شهر ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځي افسران ونیول. د هغو اکثره په تکرید کې د صدام حسین د ولسمشری په پخوانی مانی کې ووجل سول. د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوال د هغې خونړۍ چاودنی مسولیت ومانه چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا قونسلګری سخت ویجاړ کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت وژل سو او د پولیس افسرانو او ملکیان په ګډون ګرد نوټه پیانسول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د د هیواد تعهد لا ټینګوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وجلسو او ټپیانو کې د دوی کوم تابع نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر باندې لیکلي مسلمانان باید د دې قونسلګری په څیر ساحو نه لیرې وي چې دا د بریدون لپاره مشروع اهداف دي. او د یونان د مالی وضعیت څېړلو لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراسول هیواد هڅه کوي د مالی د زیاتولو، د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له وسنی مالی بحران ووځي. د غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 8 میلیارد ډالر پور ورکړي. د خبرونو پای.
لاس پجی او اته دقیقې شوې تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې داعش ته کلک گزار ورکړی شوی.
په ننګرهار کې خو په داعش باندې کلک گزارونه شوی دي، هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي.
د ناتو د خوست ملاتړ د ماموریت خوندان وای په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه شي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والي وایي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي.
تیرو دو اونۍ کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دوو اونۍ کې نوي اصولو په حدود کې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په سر کې ویل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون خبرداری ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که څه هم افغاني ټولنه د سیاست اغیزمنه شوې ټولنه ده، خو دوی تر ډیره هڅه کوي چې تعلیمي نظام غیر سیاسي او غیر نظامي کړي. یوسف خان تدرند د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ کړي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوې هڅې زیانمنوي. د دې کمیسون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څه مودې راهیسې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې ورهاخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کم حزب دوی پیروان. نو همغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر گذاروي دا ډول کړنې خراب لوري کې نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جندالله، حزب تحریک، طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرستیال میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه یې د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 136 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. په شپږ درشو ښوونځیو کې موږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو، حزب تحریک، جندالله، حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښوونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپره شوي دي. بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپېریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ سره تړاوونه لري یا بینه لري، خو زموږ لپاره چې څه مهم دی هغه دا دی چې دننه په مکتب کې داسې فعالیتونه مخ ونیسو او تر اوسه پورې مدا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هیواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
لبل خود افغانستان د عدلی وزارت وایي په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له فهرسته ایستلي او یو شمیر نورو ته اختار ورکړی چې وضع شوي معیارونه پوره کاندي. دا خبره د عدلی وزارت مرستیال پرون د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شلو نورو ته یې خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمي د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې وکړه.
مونږ هغو شلو سیاسي ګوندونو ته چې د سیاسي ګوندونو د ثبت مقررې نه وروسته تر یوه کاله پورې په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري مکتوبونه ورلیږلي چې کال مخ په ختمېدو دی او دوی باید د مقررې احکام پوره کړي او لس نور د سیاسي ګوندونه له لسته غورځول شوي دي.
د عدلیې وزارت لخوا د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي سیاسي ګوندونه د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هیواد، د افغانستان د قومونو ملي سوله، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعه ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید 10,000 غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 18 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیري ازادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون ګوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري. خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل ګوند بیرغ وځړو لمنتی په لوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځای له سختو امنیتی تدابیرو سره راځي نو موږ څنګه کولای شو چې په نام نسیمو کې څرګند فعالیت وکړو؟
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنه کړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلی وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصبه لرې وسي. دا وزارت دا هم وای چې کله دې اصول خلاف کوم ګوند په نخښه شي پر وړاندې به قانوني چلند وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:15 نیمه پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ دی شي. لاس په جاو 40 دقیقې شوې. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورسپانو څه لیکلي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشئی موادو د کښت او تولید د زیاتیدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورسپانو مهم مطالب دي. افغانستان ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتیدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډیر شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورسپانې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې ورسیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې د نشئی موادو د کښت او تولید د زیاتیدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د نشئی موادو د زیاتیدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوی دي. په مطلب کې د هلمند والی مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوی چې د هلمند جګړه هم د نشئی موادو د عوایدو په وسیله تمویلیږي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د شانګهای د همکاري ټولنې په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی د څرګندونو په اړه بیل بیل نظرونه لري. یو شمېر وایي هغه ستونزې چې په علت تروریزم او افراطیت وده کوي او دا په دې کانفرنس کې مطرح شوی وای. یو شمېر نور بیا وایي چې په کاروچې په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان اقتصادي اړتیاوې مطرح کړې وې. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د شانګهای په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی ګډون او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ترمن د ویناوي له خلکو سره دا پوښتنې پیدا کړې چې آیا ولسمشر وکولای شول چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګواښ ته د دوی پام راواړوي. د ولسی جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب محمود ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی په خپلو خبرو سره د یاد سازمان د غړو هیوادونو د اندېښنې چې آیا افغانستان کولی شي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او یا افغان ځواکونه دا وړتیا لري کنه لري کړي.
ولسمشر نشي کولی چې د چین او روسیې په شان هیوادونو څخه پوځي غوښتنې ولري، ځکه چې افغانستان لا هم له امریکا سره قوي او ستراتیژیک اړیکې لري. په حقیقت کې افغانستان دا غوښتل وښيي چې موږ داسې یو هیواد یو چې غواړو د سیمې له نعمتونو څخه برخمن شو. ګاونډي هیوادونو دې موږ سره مرسته وکړي او که افغانستان یو ځل بیا د ناامنۍ په لور لاړ شي نو په سر کې چین، روسیه هم ناامنه کوي. دا اندېښنې هم مطرح کړي او دغه شان غوښتنې درلوده چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي.
ولسمشر غنی د سې شنبې پورې د شانګهای سازمان د سرمشریزي په غونډه کې د ترهګرۍ په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو په پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په مبارزې ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان په روسي عملیاتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه، خو وی ویل چې دغه ځواکونه ملاتړ او تجهیز ته اړتیا لري. ولسمشر غنی دغه شان په دغه غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان په ګټه وبللې او په دوام یې ټینګار وکړ. خو د سیاسي چارو یو شننکي شهلا فرید وایي چې په کار وچه ولسمشر د طالبانو سره د سولې د خبرو پلان هم له دغه غونډې سره شریک کړی و. دی وی افغان ولسمشر وکولای شول چې په دغه ناسه کې اصلي ستونزه چې لامل یې ترهګري ده مطرح کړي. دا به ښه و چې ولسمشر طالبانو سره د خبرو پلان په شانګهای کې هم مطرح کړی وای، تر څو د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنې کړي وای او په دې برخه کې پر پاکستان چې په دې برخه کې مهم رول لري فشار راوړی وای چې دا ځل د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کی چې تر دې د مخه هم یو شمېر افغان کارپوهانو ټینګار درلود چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او ورڅخه اقتصادي ګټه اخیستنه د دغه هیواد د مشرانو ښه مدیریت ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشران د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه ویر لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې ویر لري چې اصلاحات به د یو لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. په دې موضوع ناجیه ساپی راپور لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری اجمانو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون د روان المریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه یې اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نه شي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي. او دا ډیر بیا د دې نه ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو په رابطه کافي پوهه او دانش نشته دی، ځکه اصلاحاتو لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکي توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولی شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې راپیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دي شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د دې شجاع په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوی، او دغه جنجال او دغه چانزنی
یو شمیر افغان سیلونکي وایي کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
د کرنې او مالدارۍ د وزارت لخوا د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو د هګیو چرګوړي وویشل شول. دا چرګوړي به په دوو میاشتو کې په هګیو راشي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو سلسله چرګوټي وویشل شول. په ختیځ کې د یاد پروګرام مسول ډاکټر توحید علي وای
سل چرګان دي کې 15 دانې نران دي، باقي خزي دي. بې وزارت خلک کونډې یتیمان نغې دوه پر خد کار زمينه ده. د دې اصلي ډونر چې ده د بنګ جهاني دي. دا غینا اخوا به دا چون دولتي چوکاټ کې ده، د وزارت زراعت پورې تړلې ده. باغداري او مالداري ملي پروژه ده. ملي پروژه ته ځکه موږ چې څلور د شولتون کې ده او د وزارت زراعت د چتر لاندې کار کوي. تقریبا دا خو د 10000 افغانانو پورته کوي کورنۍ باندې لګښت راغلی دی.
ډاکټر توحید علي وای هر ورځ له بهرنیو هیوادونو په زرګونو چرګان او پلکونو هګۍ هیواد ته وارديږي.
د ډیر زونه تر 5000 پورې چرګ راځي، یعنی د غوښې او د هګۍ او د دې شی ضرورت دي کېشته. دغه یو شی دی چې موږ غواړو د نوي سیستم په ماډرن سیستم باندې اصلي سیستم باندې واړو چې څور د خلکو اقتصاد پیاوړی شي.
هغه وای کوم کورنۍ وته چې چرګوټي ورکړي لومړی ورته درې میاشتې د چرګو ساتلو ټریننګ هم ورکړي دي. د نارنګ ولسوالۍ د زراعتي خدماتو مدیر شیر اعظم وای
سل چرګان چې د شپ او سټ ډول باندې موږ د غوکونو او یا دانه هګۍ چې د ورځې واچي نو په دا په یو کال مکمل هګۍ اچي، نو یو کال چې په اویو کې اوی چې په یو کال کې ضرب شي نو ډیر زیاتې په زرونه هګۍ راځي. او دغه به یو دانه چې دغه په 10 روپۍ باندې خرچه کی نو دا تقریبا چې 3 لک روپۍ نه زیاتېږي.
د برنارنګ وسیدونکو محمد رحمان چې چرګوټي تر لاسه کړي وای
چرګوړي را کړی دي دانه دا سل دانه دانه را کړی سلور وځي او یو ټانکی دا پازاد د پاره را کړی دی د ته ورته غریبانو ته ورکړه.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري لاس بچي او دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت دی. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاهرفي وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیته پاک شوی نه وي. په کندوز کې د سړک د غاړې یو مین دوه ملکي وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه نور هم وګړي ټپیان کړي دي. او پر همدې مهال په کاپیسا کې هم د سړک غاړې مین چاودنې څلور ملکي وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. چارواکي وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شیراراب د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوی دي. د نړۍ د شپږستورو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلی خبرې وکړې څو تر ټاکل شوی مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقه ته ورسیږي. د فرانسې حکومت وای له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختري زړلې په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجيني نالیدلسوي ویډیو خپره کړه. د اسلامي دولت ډلې سختري وسلوالو د هغې خنړې چاودنې مسولیت ومنه چې د مصر په پلازميني قاهره کې د ایتالیا کنسولګری سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د سیړنی لپاره د اورپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند پشي بو کې. خو مخکې تر دې به ملالی بشیر درته وایي چې بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي، طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د می میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په باور له دې سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې، خو مخکې ډېره اوږده او سخته لار پاتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې وروستۍ غونډه چې په اړه یې د دواړو لورو استازو موافقه کړې ده، یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، خو دواړه لورې هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د مذاکراتو تر دې پړاوه د رسیدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول و. خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی وو ناقص و. نیویورک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه و شامل. نیویورک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره ښه ده چې ولسمشر غنی له پاکستانه مرسته وغوښته ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالی مرسته کړې او هغوی ته یې د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې دننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان وازموي. د هیل خپرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کیږي غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حملې وکړي ځکه د رواني اونۍ په سر کې د بی پیلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته سوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حملې یې پلانولې هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او ګلزمان چې د داعش لوړپوړی چارواکی وو ووژل سول. د دې هیل خپرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړوه او ځان ته د داعش غړي وایي. خو مقاله زیات چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریځو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. صالح محمد صالح نور جوسیات اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یوه نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یوه امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې درول سوی وو. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری بریټ مشته دا مفکوره راکوي چې ارتیالرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو. هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا کنسولګرۍ ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي اوس نو پوښتنې ولاړیږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنگونه
نن د څه د خوراکي
زمانه مې دغه لا
ډیر کوم ولایت نه
د پختیا.
څنګه د پختیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمينه ورته برابر د تخپل مکتب وای؟
نه زه نه وایم خو زه کې چوالې هم درې بسلامه طالبان د سیمه کړه دلته راغله کابل ته نو ری وای روسواله یو جنګی ټالو ټولی وای
نو هغه ته بیا طالبان څنګه وي تاسو نه ولې وستل
طالبان خو هغه ته خو داسې کې دي چې هغه زمينه یې خو ته پروباره وي امنیت ځای کې وي
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مو راغلی دی کم داسې
کابل راغلی کور مو ده
دلته څنګه اوس دلته نه غواړی چې درس وایي دومره خو غټه نه یې
نه خو مار پر مینه پرېږدي که نه
مکتب تور تکل نه وای چې ما پریدی مکتب ته لاړ شم
تا وای ما چې ما پریدی چې مکتب وای ما خپل درس لوست وکم وای نه ما زده ما د اوس کوز دی نه وای له دلته اوس ما وای
خو دلته خو لا خو زمينه برابر ده چې کابل دلته خو لا ولسوالي
ودی چې سبا فل راز بکوش دا وکي بیا موږ غسر ته وکو
څنګه د کورنۍ کې منور انجن هم بس واده نه دی درس نه دی ویلې
نہ ویلا نور تر زمن مٹول ویلی دی خاص تا من تغنا دا ویلا
انجن ایم ویلا مکتب
او جن ویلا لا کان وای
او تک واده شی آینده کی پخپل اولادونو دی درس بیا وای
و ولی نہ
بیا څنګه کا خوان دی و چنه دی پریدم څور تا وای کنات ور کای
تم زی تا مجبر او ما چوی وای
بس ډیر زیاته مانه نه خله پک دی خوشاله لره
تاسو سو
مخکخه خزی
د مخکښو شزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده مسکا حقوق لولي خداوی چې زبا پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته واحد سوالي سي حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمبر ټاپ نمبر وی او دا امکانات مې درلوده چې هم انجنیری انتخاب کړم هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاس څه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی
د افغانانو سره مې امیددار چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امیده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرسته ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوي غوړې سپراتون کې چې د افغانستان قوانین هم وایي په یو هم ځان پوي کې
دا خو ډیره ښه پښتنه وه زما امید مدارې چې د افغانستان حقوق باندې سم څه پوسمه اوس خو دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیلې برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم
مسکا حقانیار دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ماته له کوچنیتوب پیدا شو خبره دا څه ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تان کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې افغانان ځوان په دغه جنگ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیره دردېږم په دې ډیره کړېږم جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس زکه پیدا سوسه زدا انجن دا لکام وینم سه مکتب ته نسټلای د جنگل لاسه په رادیو کې مې اوریدل دي په تلویزیون کې مې اوریدل دي او زه غواړم سه خپل افغانان ته خدمت وکم زه غواړم سه د یو چا سره وکړم مرسته وکم او کوکې مرسته وکم سه ځوان دي خسته
موسکا جانې د مخکښو شوزو په پروګرام کې ورسته پښتنه دادسه یو افغانه چې ستا په سیر ده یو انجلې شاینن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړ نشي څه فکر کوي کته د حقي په ځای وای څه بری کول
اول خبره دا وم چې زه له او ټول انجن سره او که هلکانم بلا او ټول هلکان سره ډیره د دېګه مې پانتون ته نسټلای ځکه زمون پیغمبر وایلی دی چې که تعلیم ان په چین کې باید ورپسې ورسو او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړه په هر رقم سکې تعلیم وکړه که په کور کې وي که په پانتون کې وي څه لېوې خو شروع کې یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره وټه اسانه کړي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي که پاتم سوې له پانتونه صبر وکړي صبر تر هر څه ښه ده صبر وکړي بابا له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا ساجی رادیو سره برخه واخیست
تاسو نه هم ډیره مننه
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا پگو عبیدن کو سلام او نیکی ہی لی مینوالو دا دغلنڈی پاوری دو بمو پا ذہن کی دیوی ناوی دا سی انزور چی پر تندی ٹیکا پا پوزی پیزوان او لاسونی نکریزو سرکڑی وی را تیر شوی وی پیزوان څه ډول جوړښت لري
پاسې نور پیزوانونه دي چې د سید القی یا کړی غونډې به چا غدم دی د پوزي په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی
زمونږ په ولس کې یعنی دا سنگر تو کې زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګری کم پیدا کیږي او په ولسی ادب کې هم سیرا یا څه خدای مکړه لبرجستګي خراب ورزیدلې ده
او په اړه یې څه باورونه موجود دي دا او دې ته د ورته پښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې واوري چې زه محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وي درته وړاندې کوم
دا او چې د عشق په ځوارې دا نکه مکیز نه دا غانې او زما په حسینو بدنام دی وخت په ځوان دې خوشاليږي هو دی او بابا لوري ما خام دی نره نره باران وریږي
پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به نابیانو ته چول کېده خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیره زینو کې یاد شوی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي
پیزوان مشته وګی مې نشته پلار مسافر ته نیور کړی حوالونه چې سنگر په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري یا له حقوق څخه غانی دي غانو کې د پیزوان ده پیزوان په خاص انداز خاکی به جوړه ده دغه پیزوان موږ تاسو پولیسي ادب کې پلانډي کې تیر پلانډي کې بیخی زیاد راغلی لکه دا ولنده چه مات هسته ویلی خو دقا پیزمان با اکثرا زمان اوتاسو پولیسی ادب که به تیره پا غربی سیمو که دیر استعمالی ده پیزمان با معمولا لسپین وزر و یال نقریز خیوری ده دیر خواسته باو او دا با معمولا غزمان اونجون آچهو او حتی واده کل خصو با هم آچهو این سواد اقا گانه یاد سمحدودی شویدی نشته زین خلکو با ساتلی بی که ساتلی بی نو حقا من گفت هستی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که دستنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری خوید لری او دقیقا دقیقا سیگانی دی به حقیقت که چه دقیقا لمنزن زی یا کلاسیکا او دایمی بنه لری
دا چه پیزوان لطشی جوری ده؟ چا استعمال او اولی اوز استعمال کم شوی؟ استاد غمی پاره وی؟
نن سبای لزر و هم جوری بی خو خلکو لپاره استعمال دیر محدود ده دازه که چه هر سوک داکار نیشی کبله زینو و دونو که مثلا زینو خلکو چه اقتصاد دیر شده یا بشکل دی اشکال و حقودی پیسه یا تجارت یا زمین و رغا لری کارو نلری حقودی پا دونو تو استعماله بی حتی دیزر و خاله استعماله بی دیزر و غالکه و دا خبر خصه که بی چه نور شیان استعماله بی خدا زمانگه دی خلکو لپاره دا کار محدود ده پا پخواه وقت که کسه همچه جنوبی ولایتونی که دیر و مگر پا نور رسیمو که هم زخته زیاد و زکه خلکو د دې لپاره هغه وخت آمادگی درلوده او بل دا چې د نقره استعمال زختر زیاد او همدغه خبره ده چې زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي او په ولسي ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده
د ننګرهار سونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي خو نوموړی له تاریخه خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري او لکه څنګه یعنې موږ آریایان یو ده خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم خو په خپله کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو ما نه دي لیدلی
پیزوانه کوڅه اوبه وڅښه سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه د لوګر اوسیدونکی فرید نوښت هم په خپله سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کارېدل دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویلې دغه رقم یو څه به هغه به هم دوی درلودل ناوې به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کیږي نن سبا
ستاسی په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فولکلوریک ارزښت لري
زموږ په سیمه کې معمولا هغه نویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي نو یو څه چې هلته ډیر مروج و کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلی د اوبه څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګید د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی هم دغه باور ورسره ده
د کابل اوسیدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولی هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیرو پخوا به خلکو ډیر پیزوان اند خوښو البته انجونو به ډیر پیزوان خوښو خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکی
استفاده کوي او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري ځینې پیزوانونه دي چې د پازي په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوز ورته سوري کیږي خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندي به چې هغه دم دی د پوز په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي او امغنه استفاده کیږي خو شخصا ما خپل چليدلې دي همدغه چې حلقي غوندي وي یا د کړی غوندي وي د پوز منځني دیوال برخه کې دا بندیږي او بیلابل رنگونه هم لري خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجن خو کې یو ډیر کاروي
لدغه کړی ګیر شاپیره کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي اې دا سر زردي سپین زردي اوس پنه د څه دي
البته خپل دا پیزوان هم د سرو زرو نه جوړیږي هم د سپینو زرو نه جوړیږي او د القی شاوخوا نور غمی هم کې کار اخیستل د دې لپاره چې دا لا هم خپل شي خو خپل دا کړه د سرو زرو او یا د سپینو زرو نه
خپل دی وي خزي پتوګه تاسو د پیزوان ګټه څه بولې او تاوانونه څه دي
ګټه خو يم دا چې لا هم خپل خلکو تور کوي او البته تاوان به همدا به چې ناراحت وي ځکه د پوزي په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی تبي خبر د چې خلک بر سره ناراحت وي او پوز لک شاید خوګه هم شي هم دا تاوان دا واغې ګټه
د پیزوان پاره ستا کوم لنډي کوم سرو کې یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټاپه مې زده پتی حق لا غوړم هم درته وایم پیزوان د ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي خو پیزوان هر خزه پیژني مګر دا چې پیغلې هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلې هم نه دی راځي د دغه پیغلې کیسه وورو
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم تر اوسه پوری می کله پیزوان نه دی لیدلې نه می استفاده کړی خو نتکی می کله کله استفاده کړی دا او نتکی او پیزوان ګارنی معمولا د افغاني لباسو سره استعمالي کی او ډیر خایسته زیورات د امیرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې
ولې دې نه استفاده کړې پیزوان
ځکه مې پیزوان نه چې نه د می استعمال کړې ځکه چې پیزوان اوس نسته ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي او د دې نه می استفاده هم کړې او د پیزوان هغه چې دا پوزې په د مابین کې باندې کې د میکلن لیدلې
قدر من دوستانو کله نه کله مشقې پر خپل یار هم غږ کوي او وی پیزوان میخړو و بوې ور په غم شریک لاله یې نسه ګدرونه او یا خو لزر ګر شکایت کوي او وی پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډیرې فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډیرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمیر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن درته په هیله نننې خبرونه په همدې ځای پات رسو کوم رادیو ته لیکونه رسول پاتې مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې 4
چورانو ما
بلو کلو خدایا سر تور کی ڈونڈے دما خو کم و چلو گلا لے رو نخو کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو
داشاڑ جبان